دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړی د سات خبرونه ته د ډیلی میلز ورسپانې خبر ورکړی دی چې د افغانستان د حکومت لخوا ځینې خوشحسي طالبان د جنگ جبهاتو ته د سندو نیت لري د بګرام له زندان څخه خوشحسي وی طالب محمد داود ویلي ک امریکایان له هیواده ونوزي دوی به جهاد ته ادامه ورکړي داود نه کاله مخکې په فاریاب کې د امریکایي پوځیانو لخوا نیول شوی و په پاکستان کې د طالبانو یو کمانډان د فرانسې خبري ایجنسی ته ویل دي چې هیڅ ابام دی نوی چې خوشحسي کسان به بیرته په افغانستان کې د جګړې لومړی کرښته استول کیږي د افغانستان حکومت د 5000 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر ګړندی کړی دی په خوشحسي کسانو کې ځانمرګي بریدکوونکي د ځانمرګو بریدکوونکو واسکټ جوړونکي برمتنیونکي او حتی بارني جنگیالي هم شامل دي په امریکا کې د ساري ناروغیو متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده په امریکا کې د ساري ناروغیو یو لوټپوري متخصص انټونی فاوچی یو ځل بیا خبرداري ورکړی دی چې د کرونا وایرس لمنځه تللو ته وجده لاره مخکې ده ډاکټر فاوچی ویلي دي تنفسي ناروغي د انتقال او وژنې داسې وړتیا لري چې دا د راتلونکي په اړه بد خوبونه ویني فاوچی چې په سپینې ماڼۍ کې هم د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې غړی پاتې شوی دغه څرګندونې په یو آنلاین کانفرنس کې د مرکې په مهال کړي دي ډاکټر فاوچی ویل دي نورې ساري ناروغۍ په شپږ میاشتو یا یو کال کې ټول نړۍ ته خپرېږي خو د ده په خبره د کرونا وایرس په یوه میاشته کې دغه مزل ووهه د کرونا وایرس وبا چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خبره شوه تر اوسه په ټوله نړۍ کې 4,12,969 خلک وژل دي د دې نه علاوه تر اوسه د نړۍ په 169 هیوادونو او سیمو کې د 2 میلیون څخه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي د امریکا متحده ایالات دغه وایرس تر ټولو زیاته ځپلي او هلته 1,12,702 کسان مړه کړي دي په برتانیا کې 1,23,123 په برازیل کې 8,10,405 په ایتالیا کې 4,14,14 او په فرانسې کې 9,19,14 کسان مړه کړي دي د روسیې د روغتیا چارواکو ویل دي چې د مې په میاشت کې په روسیه کې 15,013 کسان دغه وایرس له وجې مړه شوي دي بلې خوا د فرانسې د اقتصادي چارو وزیر بورنی مارلی ویلي چې په فرانسې کې به د کرونا وبا له وجې په راتلونکو میاشتو کې 8,00,000 کسان خپل کارونه د لاسه ورکړي د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې په شمالي کوریا کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر هلته د خوراک د کمی له وجې لوږې او په ناروغیو کې اضافه شوې ده د خوړو نړیوال پروګرام چارواکي وایي چې په شمالي کوریا کې د کرونا وایرس ترڅنګ 10 میلیونه خلک د خوراک د کمی او د غذایت د کمی سره مخامخ دي او زیاته کړې ده چې د شمالي کوریا ټول نفوس 40% برخې ته د بشري همدردۍ پر بنسټ مرستو ته اړتیا ده په جنیوا کې د امریکا جغ خبريالي لیزا شلن خبر ورکړی دی چې د روغتیا د نړیوال پروګرام ترجمانی الیسا بنت بایرز ویلي چې د شمالي کوریا زیاتره نفوس طبي اسانتیاوي نه لري نه پاکي وبل لري او نه د روغتیا او د پاکي اسانتیاوي هلته وجود لري هغه زیاته کړ چې په شمالي کوریا کې د 15 کال څخه کم عمر لرونکو ماشومان چې شمیره شاوخوا 1.1 میلیون جوړیږي د خوراک د کمی سره مخامخ دي د خوراک د کمی ترڅنګ دغه یواد نفوس د کرونا وایرس سره هم مخامخته د جرمني حکومت اعلان کړی دی چې په خپل سرحدونو کې لګولي محدودیتونه به د جون په 15 نیټه ختم کړي د جرمني د کورونا چارو وزیر پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره چې کوم محدودیتونه د اتریش سویس فرانسې ایتالیا او ډنمارک په سرحدونو کې د خلکو په تګ راتګ لګول سی وو لمن زبرل کیږي دغه چارواکي ویلي چې اوس خلک له کرنټین کېدو پرته عادي تګ راتګ کوي سي همدارنګه د جرمني چارواکو ویل دي چې درواني جون میاسي ترپایا ایتالیا او اسپانیا ته د الوتکو پروازونو ته هم اجازه ورکوي د فلسطین چارواکو په اسرایلو فشار زیات کړی دی چې د اسرایلو د خاورې سره د لویدیز غاړي یو ځای کېدو کار لغوه کړي بلې خوا جرمني او اروپایي هیوادونو هم د اسرایل د هغه پلان پاک له جدي اندېښنه لري چې غواړي د قبضه سوي لویدیز غاړي ځینې برخې د خپل خاورې برخه اعلان کړي د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
د فلسطین ته دم وای کی اسرائیل په دې غاړه کې د اردن دره او هغه ځمکې چې نمړي بغیر سره نښتې دي د خپل خاورې سره د میکري د بای وای اشتباهي فلسطیني چارواکي وایي د ځمکې چې د اردن سره سرحد لري د او د راتلونکي دولت پر ډیره مهمه ده فلسطین ته دم هم څنګه ویلي دي د اردن دره تقریبا 1,402 متره مربع ځمکه ده چې د دې غاړه 3% تشکیل دي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سول د پلان مخه اسرائیل کولای شي چې د لوی دغه غاړې دیش په سلو کې برخه خپل خاور اعلان کړي چې ناقل یهودیان لپاره ټول روسي کورونه هم پکې شامل دي. د فلسطین چارواکي وایي که د اسرائیل دا کار وکړي دا په دې معنا ده چې د فلسطین دولت نشي جوړېدی، دا کار به جدي عواقب ولري. اسرائیل پلان لري چې د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه دغه اعلان وکړي. فلسطین وایي که د هر ډول فشار نه کار اخلي اسرائیل دا کار ونه کړي. په همدې حال کې جرمني او اروپایي هیوادونه اسرائیل دغه پلان په اخلاق جدي اندېښنه لري چې غواړي د لویدیځې غاړې ځینې برخې د خپلې خاورې سره ضمیم کړي. د المان د بهرنیو چارو وزیر په ختیځ بیت المقدس کې د وینا په مهال ویلي دي چې جرمني او اروپایي هیوادونه د اسرائیل د پرېکړې د واقع په اخلاق جدي اندېښنه لري. هغه ویلي دي چې د جرمني او د اروپایي هیوادونو په باور د اسرائیل دغه پرېکړه د نړیوالو قوانینو په خلاف ده.
او د اقتصادي همکارۍ او د پرمختیا سازمان راپورټ ورکړی دی چې د کووېډ 19 وبا نړۍ له داسې اقتصادي رکود سره مخامخ کړي چې په تیرې یوې پیړۍ کې ساری نه دی لیدل سوی. د دې بنسټ په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور سوی دی راغلی چې په ټول نړۍ کې په سلګونو میلیونه کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي او د کورونا وایرس له کبله رامنځته سوی اقتصادي کړکیچ به په ځانګړې توګه ناداره خلکو او ځوانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی دی. دغه راپورټ په داسې حال کې خپریږي چې د کورونا وایرس د وبا په وجه د نړۍ ناخالص عاید 6% راټیټ سوي چې په تیرو 6 کالو کې بې ساری دی. دا خبرونه شته د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیوز خبر اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په مو کې لومړی رپورټ ته د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی اساس مطلق بن ماجد القحطانی وایي چې هواد د نړیوالو قوانینو په مطابق چمتو دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي او منځګړتوب وکړي. القحطانی چې نن کابل ته تللی ویلي دي چې له افغان مشرانو سره به د سولې په تړاو خبرې وکړي. بل لور ته د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي څېړونکي تر بل هر وخت د بین الافغانی مذاکرات زر پیلیدو ته زمينه برابره بولی. رحیم ګل ساروان د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا او د قطر د استاذي په سفر د پارلمان لزنو غړو او سیاسي چیډونکو سره خبري کړي دي. پاموکي رپورت ته
کابل نن او پرون د زینو داسي هیوادونو د زینو مشرانو او استاذو کوربو چې د افغانستان په سولې باندې خپل ځانګړی اغیز لري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا تیر اورز افغانستان ته راغلی او نن د افغانستان لپاره د قطر ځنګړی اساسای په کابل کې دی. قطر هڅه کوي چې د بین الافغانی مذاکراتو قربتوب وکړي. د پارلمان یو شمېر غړي او سیاسي څېړونکو وایي له هغه وروسته چې د زندانیانو د خلاصون لړۍ چټکه شوې او اور کم هم عملا محسوسيږي، د اوس د بین الافغانی خبرو د ژر پیل وخت دی او هغه وادونه هڅه زیاتی کړي چې د افغانستان د سولې په قضیه کې دخیل دي. د پارلمان غړی ګل رحمان همدرد وایي د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر باجوا د تیر ورځې سفر د بین الافغانی مذاکراتو د پیلولو د چټکولو لپاره وو.
پاکستان هم د افغانستان په قضایو کې یو مهم هیواد ده. د باجوا راتګ افغانستان ته شاید پام دی مخوي چې د بین الافغانی مذاکرات څنګه او چیرته شروع شي. ځینې هیوادونه کوشش کوي چې د دې مذاکراتو کوربه وي. قطر هم یو علاقه وی وادونه څخه ده چې هڅه یې داده چې د بین الافغانی مذاکرات په قطر کې شروع شي. دغه سينور یو وادونه هم دي. زمونږ له ورزو داده چې د همدې پاندی میاش کې بین الافغانی مذاکرات شروع شي.
د جنرال قمر باجو دا سفر په داسې حال کې شوی چې نن د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن ماجد القحطانی په کابل کې او د افغان مشرانو سره یې کتلې دي. یو شمېر په دې باور دي چې قطر زیاته هڅه کوي تر څو د افغان حکومت د مذاکره کوونکو پلاوي او طالبانو ترمنځ لومړنۍ بین الافغانی ناسته په دوحه کې وکړي.
که دوی تصمیم ونیسي چې په دوحه کې خبرې ولري، موږ به زیات خوښ سو چې د دې لپاره امکانات برابر کړو. موږ به په شفافیت، بې طرفۍ او د نړیوالو قوانینو په اساس خبرو ته زمینه برابره کړو.
د سیاسي چارو څېړونکي بیا وایي چې اوس د بین الافغانی مذاکرات لپاره ښه زمینه برابره شوې ده او افغان حکومت د هغو هیوادونو چې په طالبانو نفوذ لري د سولې لپاره ګټه واخلي.
د دې فرصت نه استفاده وشي او هغه هیوادونه چې نفوذ لري په طالبانو باندې د هغو سره د روابطو د ټینګښت په اساس او د یو قوي ډیپلوماسۍ پر اساس باندې د سولې ته د رسیدو لپاره ترې د استفاده وکړي.
یو شمېر نور سیاسي څېړونکي بیا وایي د قطر تر څنګ جرمني هم غواړي د بین الافغاني مذاکراتو قربتوب وکړي.
اسلام آباد او دوحې ته د خلیلزاد روسي سفرونه، کابل ته د جنرال باجوا راته او د قطر د خاص استازي ممکنه سفر کابل ته د بین الافغانی مذاکراتو په اړه د اجماع رامنځته کولو په موخه ترسره کیږي.
د قطر تر استازي وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوه تیر ورځ افغانستان ته راغلی و. له ولس مشر غنی او د ملي مصالحې د شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم کتلی و. ار کڅه هم تازه جزئیات د دغه کتنې نه دی ورکړي، خو تیر ورځ د ارګ اعلامي ویلی چې له جنرال قمر باجوه سره د افغانستان په سوله او د افغانستان له سولې د پاکستان د ملاتړ په سره بحثونه ورسره کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زبن غږ د واشنگتن د سټډیو ناورې. افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو شمیر له 3000 واوخت. د امریکایي وزارت سرپرست وزیر وی د کورنوي چارو وزارت ای ویلی چې حکیم محمد الکوزه د قانوني تعقیب لاندې راولي. په موقع په دی اکلا له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د چهارشنبه په ورځ خبريالان ته ویل چې په تیرو سلیوي ساعتونو کې په دیارلس ولایتونو کې د کرونا د وایرس شپږ سوه څلور اتیا نوي پیښې ثبت شوي. ښاغلي عثماني ویل چې په دغه موده کې یوویشت تنه د کرونا د وایرس له ناروغۍ مړه شوي او درې سوه څلېرویشت تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د دغو نوو پیښو ثبت وروسته په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر دوه زره یو سلو درې څلوېښت تنو ته رسېدلی. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په افغانستان کې لا هم د کرونا وبا د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلی عثماني د خلکو وغوښتل چې که د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شي نو خپله روحیه دې له لاسه نه ورکړي.
امروز مردم در مقابل ویروس کرونا،
نن ورځ خلک د کرونا ویروس د ناروغۍ په اړه یوه ویره او روحي اندېښنې لري. زموږ پیغام دا دی چې د روحي اندېښنو په وړاندې مبارزه وکړو او د لوی خدای په توکل او روغتیایي سیستم باندې په اتکا سره انشاءالله چې موږ د کرونا وبا مدیریت کوو.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس ناروغي ډېرې پیښې په خارجو کې ثبت شوي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا وزارت د خپلو شلو څخه زیاتو نړیوالو او افغان غیر حکومتي موسسو په مرسته د کلیوالو سیمو په ګډون ټول افغانستان کې د کرونا د وایرس سره مبارزه کوي. د افغانستان په دوه ښارونو کابل او هرات کې د نورو ولایتونو پرتله د کرونا د وایرس له نیمې څخه زیاتې پیښې ثبت شوي. کابل کې د چهارشنبې تر ورځې د مثبتو پیښو شمېر 8900 او په هرات کې 3000 ته رسېدلی دی. د پیښو د زیاتېدو سره سم په کابل ولایتونو کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمبود ستونزه هم پیدا شوې. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې د سې شنبې په ورځ د اکسیجن د تولید له شپږو شرکتونو سره یو تړون لاسلیک کړی چې دا شرکتونه به په څلېرویشت ساعتونو کې کابل کې د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنې دوه روغتونونو افغان جاپان او جنا روغتون ته تر زورو پورې د اکسیجن بالونونه برابر
کړي.
پرون موږ په دې بریالي شوو چې د شپږو شرکتونو سره په ګډه یو تړون لاسلیک کړو چې دا شرکتونه به 150,000 د اکسیجن بالونونه وکولی شي چې زموږ ټولو روغتونونو ته او په ځانګړي ډول د کرونا ویروس سره د مبارزې روغتونونو ته انتقال کړي.
په
دې وروستي کې شمېر کورنۍ چې په کورونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنه کوي د ناروغانو د احتمالي وضعیت د خرابېدو او اکسیجن ته د هغوی د اړتیا د پېښېدو دپاره اکسیجن له وړاندې په بازار کې اخیستی او خپلو کورونو ته انتقال کړی. د عامې روغتیا وزارت هم د روغتونو دپاره اکسیجن په بازار کې اخیستی. دغه کار په بازار کې اکسیجن ته تقاضا زیاته کړې ده. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن خبر اعلان ته وویل چې د حکیم محمد الکوزي په وړاندې د قانوني اقداماتو دپاره د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب
پرون می په رسمي ډول مکتوب لاسلیک کړ. د کورنۍ چارو وزارت ته چې کاري بند شي او د قانوني تعقیب لاندې ونیول شي
قرار بگیره.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې ښاغلي الکوزي په خپلو تولید شویو درملو کې اپین او نور نشه یي توکي کارولي چې د ښاغلي عثماني پر وینا پرله پسې استعمالي پر نشه یي توکو د احتیاط سبب ګرځېدی شي. ښاغلي عثماني ویل چې د حکیم الکوزي درمل یوازې د لنډې مودې لپاره ټوخی کارولی شي او بس.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د پولیسو څخه باندې زر تنه منصوبین له وظیفوي صلاحیت نه د ناوړه استفادې، فساد او له ترهګریزو ډلو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. همدارنګه دغه وزارت وایي چې د پولیسو په حوزو کې د فساد د کموالي کړنلاره د تطبیق په حال کې ده. نور حال کابل د امریکا غږ د خبريالي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په حوزو کې د فساد د کموالي کړنلار وروستۍ کړې ده. د یاد وزارت ویان طارق آرین د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغې کړنلارې په اساس پولیس له دې وروسته نشي کولی چې د خلکو په حقوقي او مدني مسایلو کې مداخله وکړي، او د حوزو آمرین دا حق نه لري چې نیول شوي کسان په حوزو کې تر خپل نظارت لاندې وساتي.
څخه هدف د پولیسو د اجراتو اسنوال او د خلکو شکایتونو ته رسیدګي، خلکو ته د پولیسو د ځواب ورکولو د کچې لوړول او د قانون مطابق جرمي قضیو ته رسیدګي ده. د دغه طرزالعمل او د قانون د حکم په اساس پولیس د خلکو په حقوقي او مدني قضیو کې د مداخله حق نه لري. پولیس په جزایی او مدني قضیو کې یوازې د قانون مطابق اجرات کولای شي.
بلخوا خاغلی آریان وویل چې په اوس وخت کې د پولیسو هیڅ یو منصوب له بایومتریک پروسې پرته معاش نه اخلي. د کورنیو چارو وزارت دغه چارواکي پر وینا په تیر یو کال کې 1000 تنه پولیس د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي چې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 1000 تنه پولیس نیول شوي دي، چې زیاتره یې سرتیری افسران او ساتنمنان دي چې له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړې ګټه اخیستنې، اداري فساد او یو شمېر یې له دښمن سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. د هغه پر وینا د یادو کسانو قضیې سارنوالۍ ته لیږدول شوي او د یو شمېر نورو دوسیې لا هم تر څیړنو لاندې دي. جنرال هایګل سلیمان خیل په دې اړه چې د افغانستان د پولیسو سکتور کې د پخوا په پرتله څومره بدلونونه راغلي دي وویل:
هم کار نه څوک مقرر شوي وو، په هغه ته ځای په ځای پاتې وو، نه چا ته بېلولی شول، نه چا لرې کولی. همدارقم په سرحدي قواوو کې، همدارقم په بندرو، خصوصا په جنایي شعباتو کې، په مدیریت جنایي ریاستو کې او په ولسوالیو کې هغه بالکل میراثي وو. هغه په هغه چا ته چې تسلیم شوي وو، هغه تر اخره په د غریب خلکو نن د بلډینګو څښتنان د بندرو، لیکن هغه سلسله ټوله اوس تقریبا اتیا فیصده
بلخوا د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د سړک د غاړې ماین په 3314 کې 89 ملکیان وژل شوي او 40 تنه هم د ماین د ځای پر ځای کولو په تور نیول شوي دي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان کال درې میاشتو کې د تیر کال ورته وخت په پرتله جنایي جرمونه 10% کم شوي دي، خو خلک لا هم په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د جنایي جرمونو لپاره اندېښمن دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ د کیفیت د لوړولو لپاره د یو نوي پلان د جوړولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت د چارواکو په وینا چې د دې طرحې په تطبیق سره به په راتلونکو څو میاشتو کې د انټرنیټ کیفیت لوړ او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه به پای ته ورسیږي. په موکې په دې اړه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست فهیم هاشمی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته د انټرنیټ د کیفیت لوړولو د نوي پلان په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په دې پلان کې د اترا ادارې، مخابراتي شبکو او ټولو اړوندو ادارو مکلفیتونه تشخیص شوي تر څو خلکو ته د باکیفیته انټرنیټ د وړاندې کولو په برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي. خاغلی هاشمی زیاته کړه چې مخابراتي شبکې د زړو سیستمونو او زیربناو لپاره انټرنیټي خدمات وړاندې کوي چې دا د انټرنیټ د ټیټ کیفیت یو عمده لامل دی، او مخابراتي شبکې باید په دې برخه کې اقدام وکړي او خپل سیستمونه او زیربناوې نوي کړي. هغه ویل چې په نوي پلان کې د انټرنیټ د کیفیت خوالي او بیو راکمولو لپاره لازمي لارښوونې شوي.
د دې پلان
په تطبیق سره به د 100 میاشتو په موده کې او یا تر راتلونکي کال پورې د انټرنیټ وضعیت بدل شي. خو بیا هم تکراروم چې د انټرنیټ کیفیت له یو اړخه د اترا ادارې دنده ده تر څو نظارت وکړي، خو له بلې خوا مخابراتي شرکتونه باید پانګونه وکړي. په زړې زیربنا، په لږې اندازې زیربنا او کمې فریکونسي امکان نه لري چې کیفیت په جادویي ډول بدل شي. په هر صورت په دې پلان کې ټول مسایل په اساسي ډول ذکر شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په داسې حال کې د انټرنیټ د کیفیت د لوړولو او بیو راټیټولو په تړاو د نوي پلان د جوړولو خبر ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې خلک د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. د دوی پر وینا مخابراتي شبکې د انټرنیټ په بدل کې له خلکو څخه زیاتې پیسې اخلي، خو په مقابل کې یې هغه راست چې لازمه ده خدمات نه وړاندې کوي. د کابل اوسیدونکو عبدالقادر هوتک او توفیق صدیقی امریکا غږ ته وویل
انټرنیټي خدمات متاسفانه هغه ډول چې لازمه ده چې دوی باید په اساس د مغو مصارف او انټرنیټي خدمات هم په سمه توګه باندې وړاندې کی. متاسفانه لګښت ډیر زیات دی ام خدمات ډیر ضعیف دي. نو زموږ غوښتنه مشخص انداده چې هم انټرنیټي خدمات په دسیو ډول باندې باید وړاندې شي چې خلک دین په هر ځای کې استفاده وکولی شي. لګښت هم باید راکم شي.
په بل هیوادونو کې لکه پاکستان 15 جی بی انټرنیټ په 100 کلدارو بیا لري او کیفیت هم لري. دلته په افغانستان کې دا 15 جی بی انټرنیټ په 300 افغانۍ بیا لري او دا هم کیفیت هم نه لري او خلک هم د دینه دومره راضی نه دي او کارم نه کوي دومره.
په عین حال کې د اترا اداره چې په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د کنټرول دند لري وای چې د انټرنیټ د کیفیت او بایو پټړاوې د مخابراتي شرکتونو د لګښتونو په اړه ارزونه پیل کړي او لسیړنو ورسته به په دې برخه کې پریکړه وکړي. دا دغه ادارې سرپرست عمر منصور انصاری امریکا غږ ته وویل
موږ اقتصاد پوهان او تخنیک پوهان ورسره حقوق پوهان د دې ترې وړو مسلکونو متخصصینم کې نو ولې دې دوی اوس په دې تحقیق باندې اخته دي چې وګوري چې د شرکتونو د مصارف او د سنجونې د څرنګوالی سره کم دی او دا دې په اساس په موږ د مخابراتو وزارت او نورې داخلي ادارې چې دي لکه مالیه وزارت دوی سره خبرې کوو چې څنګه کولی شو که چېرته واقعا د دوی مصرف زیاتي او ګټې کمې
د اترای ادارې د معلوماتو په اساس د محل په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي له انټرنیټ څخه استفاده کوي چې یوازې 433 زره تنه 4G انټرنیټ ته لاسرسی لري او لوی برخه 2 یا 3G انټرنیټ کاروي. همداشان د اترا اداره وایي چې مخابراتي شرکتونو په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه سیم کارتونه په خلکو ویشلي دي چې له دې شمیرې څخه باندې 22 میلیونه یې فعال او پاتې غیر فعال دي.
د مطبوعاتو تبصری
د امریکا د فارن پالیسۍ مجلې په خپل تازه غن کې لیکلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو حل ځلې ګراندې شوې دي. ممکن چې د طالبانو په لیکو کې د بې اتفاقۍ د رامنځته کېدو په سبب د سولې حل ځلې سمه نتیجه ورنه کړي. مجلل کې په داسې حال کې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې او آرامۍ د راوستلو په منظور د مذاکراتو کوششونو بل اخره وس کانکریټي بڼه غوره کړې. د طالبان ترمنځ د داخلي بې اتفاقۍ په وجه ممکن د لانجې د یو سولیز حل هیلي ناکام شي. د رویټرز خبري اژانس د اکشن به پورز د باخبرو سرچینو له قوله ریپورت ورکړو چې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات به په روانه میاشت کې پیل شي او جمهور رئیس اشرف غنی هم د مذاکراتو د پیل کېدو د امکاناتو نه ډاډه او مطمئن ښکارېده. د اشرف غنی له قوله ویشي چې موږ هم ځان مذاکرات ته تیار کړی دی. پاین وخت کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د استازو او په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي او ملکی مشرانو سره خبرې وکړې. خلیلزاد په دې هفته کې په کابل کې وو او د حکومتي چارواکو سره په تفصیل وغږېده. د فارن پالیسۍ مجله لیکي چې دا خبرې د کومې شورا د جوړولو په اړه نه کیږي. د 13 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د یوې اشغالګری قوې په صفت د امریکا د متحده ایالاتو په غیاب کې افغانانو ته د خپل راتلونکي سرنوشت د ټاکلو په اړه یو ښه موقع په لاس ورغلی. خو یو غټ مشکل چې لا تر اوسه پورې نه دی حل شوی هغه دا دی چې آیا طالبان به له حکومتي مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په وجه د شریکي تحریک نه په یو سیاسي لوبغاړي باندې ځان بدل کی او کنه. د فارن پالیسي مجله لیکي چې افغانستان له باندې د طالبانو د داخلي اختلافات په وجه پر راتلونکو مذاکراتو کې د یو واحد او یو موټی قدرت په توګه د طالبانو تحریک د ګډون کولو امکانات کمیږي چې په نتیجه کې به روغې جوړې ته رسیدل هم مشکلي. د فارن پالیسي د مجلې د ریپورت لمخې د طالبانو له صفونه د حزب ولایت اسلامي په نامو یو بیل ډله بیل شوې ده. دا ډله چې د طالبانو یو لړ مهم مشران او قومندانان غړیتوب لري له حکومت سره د مذاکراتو مخالفت کوي. د جون په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په خپل یو تازه ریپورت کې ویلو چې لږ تر لږه چې د طالبانو د مشرانو یوې ډلې له حکومت سره د هر ډول مذاکرات سره د خپل تضاد په سبب یوه ځانګړې ډله جوړه کړې ده. فارن پالیسی د مجلې خبریالانو لن او ډانیل او میرویس خان لیکلی دي چې د کورونا د کونونس په اوبایي ناروغۍ باندې د طالبانو د رهبر مولوي هبت الله اخونزاده د مړینې په سبب د نوي مشر د ټاکلو لپاره طالبانو ترمنځ هلې ځلې روانې دي. خو د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو او د فارن پالیسۍ رپورټونه په کلکه رد کړي وو او د مولوي هبت الله اخونزاده د مړینې په باب خبرې شوې اوازې بې بنیاده وبللې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلې ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپل ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي. یو نوی څېړنه ښیي چې چیرته د امیدواری په وخت مېرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې حکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره مېرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
مېرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دیته کوي چې نوي زیږیدلې ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخې نیول کېدای شي. مېرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کې د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله مېرمنو یې کار وکړ. یو هغه ډله مېرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل به هغه ډله وا چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغه د خپل تحقیقاتو نتیجه خبره کړه. مېرمن نونس یو ځل بیا:
د بیبیز ار پروټیکټډ وی د واکسین افیکیسی اف 80% سو دی ار.
موږ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډیر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي د دې هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یا موسمی ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نمخ کې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې مېرمنې واکسین شي هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړي شي چې په لمړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
قدر منوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مالشه.